سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شپې زه سفیو لاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاستوایم. پیل په خبرونو باندې کو. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي له یونانه ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه ول شوی او ډیر کم خواړه ورکړل شوی. دا خبر یاد سازمان نن پیو راپور کې کړی ده. د بشری حقوقو څار سازمان له شپږشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکې کړي چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا بیرته ترکیه ته شړل شوی. دغه سازمان انتقاد کړی چې یوناني ځواکونو د یونان ترکیه په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. پراپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکو تر پولیسو وروسته یو ډله مخپټو کسانو چې ظاهراً د پولیسو لخوا ګمارل شوي د ایورس سین له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته استول شوي. د یونان چارواکو ته دې ریپورت په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې له غالۍ اوبدونکو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوهې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې. په ټویټ کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو د پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې راونیسي. د طالبانو حکومت وایي د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یوه ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین پالیش لیدل کېږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیوي پیغام کې وویل له ډیموکراتیک نړۍ غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسیې بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا پرون د اپریل په 6مه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګانې هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو لیست کې شامل شوي. لویدیز دغه بندیزونه پر اوکراین د یرغل له امله پر موسکو لګولی دي. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستل شي. ورزو د پروګرام معرفي ده. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې د قطري ځواکونو میشتیدل رد کړل.
دا خبره زه دوم سه قطري ځواکونو د کابل هوایي ډګر کې دا ویډیو هم زه تاییدوم او نه پېږم چې څه وخت وي.
دا ورسلاغه چې دا شوې د کابل هوایي ډګر کې لپنځو میاشتو راهیسې قطري ځواکونه حضور لري. د کابل یو شمیر خاریان په دې ورستیو کې له چاودون او ناامنیو شکایت لري.
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو خلق بس ده امنیتی لواجن هم آرام نه ده نمون ده امارت اسلامی نه غختنه که او چه ده امنیت ببخش که خلق سره همکاری بکش.
نن په بروکسل کې د اوکراین په ارتباط باندې ناتو ده بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مخراغلې راز او اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د قطر هیواد یو شمېر امنیتي ځواکونو د میشت کېدو راپورونه رد کړل. تیر ورځ ځینو رسنیو یو ویډیو خپره کړه چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر بارني امنیتي ځواکونه د تمرین په حال کې لیدل کېږي. د رسنیو د طالبانو د حکومت په ملکی هوایي چلن اداره کې د سرچینو پر بنسټ ادعا کړې چې یاد ځواکونه قطري دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د هغه میشتو قطریانو چې د کابل هوایي ډګر په تخنیکي برخو کې همکاري کوي ساتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت.
د طالبانو حکومت وایي د کابل هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرني ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې وروسته له هغې کوي چې تیره ورځ د ځینو رسنیو لخوا یو ویډیو خپره او پر بنسټ یې ادعا وشوه چې په کابل هوایي ډګر کې یو شمېر قطري ځواکونه میشت شوي دي. په دې ویډیو کې یوه ډله امنیتي ځواکونه چې ښایي شمېر یې له 20 ډېر وي د تمرین په حال کې لیدل کېږي. ویډیو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک په پراخه کچه خپره شوې او د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو ویلي چې په دې اړه باید طالبان وضاحت ورکړي چې آیا دا د اشغال یو ډول دی او کنه. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي د کابل هوایي ډګر په ګډون د افغانستان په هیڅ ځای کې بهرني پوځیان نشته. خغلی مجاهد ازادي رادیو ته ویل د طالبانو د حکومت ځواکونه د دې ورتیا لري چې د هوایي ډګرونو په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتي.
دا خبره زه دوم سي قطري ځواکونه د کابل هوایي ډګر کې ویډیوم زنه تاییدوم باندې پیغام د سو وخت وی او ولله د سي کابل هوایي ډګر د ټولې وات امنیت اسلامي مرکز ځواکونو په لاس کې ده چې حالتیا نن دل کې چې ته امنیت ساتلو ته راشي.
خو بی بی سی فارسی څنګه ته د طالبانو د حکومت د هوایي چلند ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د نوم د نه خودلو په شرط ویلي چې د کابل په هوایي ډګر کې لتیرو 15 میاشتې راپې خو د قطر هیواد د پوځیان حضور لري او مسولیت په دې هوایي ډګر کې د میشتو مرستندوی تخنیکی قطریانو د امنیت ساتنه ده. سرچینې د دغه قطري ځواکونو شمیر 50 تنه خودلې ویلي دي چې د هوایي ډګر په هغه ځای کې میشت دي په کوم کې چې د قطر مرستندوی تخنیکی ډله استوګنه ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې طالبانو د کابل د هوایي ډګر د امنیت ساتنې په هدف له هر ډول بهرني وسلوال حضور سره کلک مخالفت ښودلی. ترکیه د طالبانو لخوا د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د دوی له رسیدو مخکې د کابل هوایي ډګر د مدیریت او پکې د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی و، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره کلک مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شو چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ولیکل قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټې اخیستنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، خو تر اوسه دا روښانه نه شوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وروستیو چاودنو ته په اشاره وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن شوي دي. دوی طالبان د امنیت د ټینګښت په برخه کې په بیغوري تورنوي او وایي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یوازینی خوشبینی امنیت ته وچا غام د شپې ورځې ښه نه ده. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه چاودنې د غلو او فرصت طلبو کسانو کار بولي او وایي خلک دې د امنیت په اړه اندېښنه نه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بیکاری بیوزلی او اقتصادي ستونزو ترڅنګ د کابل ښار په شاهزاده سرای او پلخشتي جماعت کې د روانې اونۍ 14 دغه ښار اوسیدونکو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره لدې چې طالبانو خلکو ته د امنیت په اړه بشپړ ډاډ ورکړی و، خو وروستي بریدونه ښیي چې دوی هم د خلکو د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د کابل ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکو نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقتصادی وضعیت خو خیر نشو، اوس خلک بس د امنیتی لواجن هم آرام نه ده. نمون د امارت اسلامی نه غوښتنه کوي چې د امنیت په بخش کې خلک سره همکاري وکړي.
زرافشان د کابل ښار د درې میناهي اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې د خلکو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي.
حکومت امارت اسلامی
طالبانو د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره داد ورکړي، خو اوس نو دا 14 سدي اسلامي امارت باید د خلکو امنیت خوندي کړي.
عمل وکړي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وایي چې دوی د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډه ووسی. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل
یو شمیر غلاو بیلارې کله کله د دې کوشش وکړي طرح خبره کې او خپلو شوم اهدافو ته ورسیږي. ولست مطمئن اوسي دا شپېښې د دنیا په هر ملک کې امکان ولري. نورم دا مشکل الحمدلله موږ نه لرو.
د کابل ښار په شاهزاده سرای کې چې د دې ښار د صرافۍ تر ټولو لوی مرکز دی، د تیرې یکشنبې په ورځ او تر هغې درې ورځې وروسته بیا پرون چهارشنبه د کابل په پلخشتي جومات کې د لاسي بمونو چاودنې وسوې. طالبانو د دغو دوو بریدونو د چپیانو شمیر 14 تنه ښودلی، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون د معلوماتو په حواله د شاهزاده سرای په برید کې دغه روغتون ته یو وزل سوی او 850 چپیان او د پلخشتي جومات له پیښې یولس چپیان ورول سوي دي.
ازادي راډیو پرلندو څپو
ازادي راډیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
افغان کډوال ادعا کوي چې د ایران پولیسو د ناقانون افغان کډوالو د نیولو او لاغي واده د دوی د استلو پروسه چټکه کړي. دوی د ایران له دولت غواړي چې په افغانستان کې شته ناوړه اقتصادي وضعیت ته په پام د افغان کډوالو د استلو په بهیر لسره کتنه وکړي. په ایران کې مشت افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې پر یو مذهبي ځای د یو کس له برید وروسته یو شمیر ایرانی وګړو د افغانانو زورولو ته مخه کړې. راپورونه له مخې بریدګر یو ازبک تبر او چې له پاکستانه ایران ته تللی و. د موضوع نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایران په مشهد ښار کې د سه شنبې ورځې له پیښې وروسته پر افغان کډوالو فشارونه ډېر شوي دي. دا پیښه تیره سه شنبې د مشهد ښار د امام رضا زیارت په انګړ کې رامنځته شوه. د راپورونو پر بنسټ بریدکونکي د چاقو په وسیله یو دینی عالم وواژه او دوه نورې ټپیان کړل. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې بریدکونکي افراطي نظریات درلودل او د ایران له ختیځو پولو په ناقانونه توګه دغه هیواد ته ورغلی وو. د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک یا سپاهي پاسداران اړوند تسنیم خبري اژانس لیکلی چې بریدکونکي عبداللطیف مرادی نومیږي او په خټه ازبک دی. د تسنیم د راپور پر بنسټ عبداللطیف یو کال مخکې په ناقانونه توګه له پاکستانه ایران ته اوښتی وو. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی پرون ویل ځینې کسان غواړي چې له قومي او مذهبي اختلافاتو څخه په استفاده د ایران او ګاونډي هیوادونو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د ایران په کراچ ښار کې د محمد رضا په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویل چې ایرانی ځواکونو د ناقانونه افغان کډوالو ایستلو لړۍ چټکه کړي. د ادعا کوي چې ایرانی ځواکونه له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند کوي.
بله هر لحظه غربیا
خو هر ځل چې راش خپل کارګران خبروي او یادا چې کارګران څارون کې لري همدا چې پولیس راغلل نو بیا نور مهاجرین خبروي. په ایران کې د کډوالو وضعیت سخت دی. زه په خپل څوک سپې جنم چې دلته راغلل ترڅو پیسې واستوي. ایرانی پولیسو دوی ونیول او له سرحده یې واړول.
ځینې ایرانیانو او افغانانو د مشهد پیښې ته په غبرګون کې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی ځان د افغان ځان دی په نوم د هشتګ په خپرولو سره هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ پیوستون رامنځته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې یو عکس لاس په لاس کیږي او په دغه عکس کې لیدل کیږي چې یو شمیر ایرانیان له قید او شرط پرته د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو کې په یو خپره شوي ویډیو کې بیا لیدل کیږي چې یو ایرانی یو افغان کډوال په زوره دې ته اړ باسي چې افغانانو کنزل وکړي. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې اسلامی امارات په ایران کې پر مذهبي ځایونو برید غندي او دا برید افغانانو او افغانستان پورې اړه نه لري. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې ښاغلي مجاهد د ایران له دولت غوښتي و چې افغان کډوال دې نه ځوروي. د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ګڼو افغانانو د کار موندلو لپاره په ناقانونه توګه ایران ته مخه کړې. تیره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر په چین کې د افغانستان د ګاونډیانو په یو کانفرنس کې ادعا وکړه چې په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 5 میلیونو ته رسیدلی. هغه وویل چې یوازې د طالبانو له راتګ سره 1 میلیون افغانان ایران ته تللي. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ که څه هم چې ایرانی چارواکي په زوره د افغان کډوالو د ایستلو خبره ردوي خو افغان کډوال ادعا کوي چې د کډوالو په زوره ایستلو لړۍ چټکه شوې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وربښو د اوکرين موضوع ته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه ده. د اوکرين په موضوع خبري کوي. په دې باندې بحث روان دی چې څنګه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکرين لاسنیوي وشي. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې.
د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا د ناتو لغړیو هیوادو غوښتل چې کیف ته ټولي هغه وسلې ورکړي چې له روسي ځواکونو سره په جګړه کې اړتیا ورته لري. دیمیترو کولیبا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکرين د جګړې ومه اونۍ پیل شوه. کولیبا خبریالانو ته وویل زما اجنډا ساده ده، یوازې درې شیان رانغاړي: وسلې، وسلې او وسلې. کولیبا له ناتو څخه د نورو الوتکو، هوایي دفاعي سیستم، توغندیو او پوځي وسایتو غوښتنه وکړه. کولیبا په بروکسل کې خبریالانو ته دا هم وویل چې اوکرين له لویدیځ څخه بیا هم دا غوښتنه کوي چې له روسیې څخه د ګاز او تیل نه اخلي، دا واردات یې منکړي. بل لور ته تیر شپه د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي خبرداري ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکرين په ختیځ کې د نوي برید لپاره خپل ځواکونه سره غونډوي او کرملین ویلي دي چې هدف یې دا دی چې د دونباس صنعتي سیمه د دوی په وینا آزاد کړي. زلنسکي زیاته کړه چې موږ په جګړه وکړو په شابه نشو. زلنسکي بیا وویل چې تر هغه به د اوکراین د دفاع لپاره د ټولو ممکنه لارو لټه کوي چې روسیا په جدي ډول سولې ته مخ نه کړي. پر اوکراین د روسیې د شپږو اونیو د بریټ پترس کې تر اوسه تر 4 میلیونه ډیر اوکراینیان له خپل هیواد وتلي دي. په زرګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او د اوکراین له 4 یو برخه خلک بې کوره شوي دي. د اوکراین چارواکو له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له دونباس څخه ووځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وی چارواکي په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي وویل چې روسیې د پلازمینې کیف له شاوخوا په شمال کې د چرنیف له سیمې تقریبا 4 سره عسكر بلاروس یا روسیې ته انتقال کړی دي چې بیرته په وسلو سمبال کړي او سره تنظیم کړي او شاید دا ځواکونه به د جګړې لپاره د اوکراین ختیسته ولې شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15,090
او 1,980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
له نورستان راپور لرو چې حالت د شاوخوا 9 میلیونو افغانیو په لګښت او ارزښت باندې د اوبو رسولو کانالونه په داسې ځایونو کې پلی شوي دي چې هلته خلک د څښاک اوبو سره د کمښت سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ راپور ته.
په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد د نوو پروژو د پیل کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت و ما حکتبن کندش لسالی بربنگل او کانتیوا پایو کلیو کې اتنیم میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالی ملاتړ د اوبو رسولو شبکو درې قراردادونه لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 740 کورنیو تر څنګ ښوونځیو او روغتون لپاره هم د څښلو پاکې اوبه چمتو شي. د یادو کلیو اوسیدونکو لپاره به تقریبا 10,000 کاري ورځې رامنځته شي او د 4 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ښاغلی موحد وایي د نورستان زیات کلی د سرکونو په څیر د څښلو پاک اوبو څخه بے برخې دي او دوی هڅه کوي چې د ولسونو یا د ستونزو حل ته لارې چارې پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د مرکز پارون په ګډون په نورګرام او کامدیش ولسوالیو کې د څښلو پاک اوبو رسولو شبکو جوړولو کارونه پیل شوي چې د ټولو مالی لګښتونه د ماشومانو د ملاتړ نړیوال وجهي صندوق پر غاړه اخستي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه در تخبرو تر هغه وروسته به بیا نورياس نوري تغوک چې شاوخوا 10 دقیقې بعد ازادي رادیو لاري د ټولنیزو فرنګي همدارنګ اقتصادي راپورونو مجمع وړاندې کړی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې توپهنې لپاره ټاکل شوی پاکستانی صلاحکار یونس خان وای په افغان ملي لوبډلې کې ځینې استعدادونه لږ پالش وروسته ښایي په نږدې راتلونکي کې په لالونو بدل شي. هغه په خپل ټویټر پاڼې لیکلی چې نوموړی بل افغان کرکټرانو سره په ځانګړي ډول توپوهونکو سره د ښه توپوهنې په برخه کې زیات کار وکړي. افغان کرکټ بورډ روانه اونۍ د پاکستان د پخواني لوبغاړي عمر ګل او یونس خان د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې د موقت لپاره روزونکو وګمارل. دواړه پاکستانی روزونکي اوس مهال عربي متحده اماراتو کې افغان کرکټرانو سره په روزنه بوخت دي. سره له دې چې افغان ملي لوبغاړي په نږدې راتلونکي کې له هیڅ یو هیواد سره نړیوال سیالي نه لري. خود خبر شوی راپورونو پر بنسټ خای افغان کرکټران راتلونکو دریو میاشتو کې ایرلند ته د لوبل لپاره لاړ شي. په کاپسا کې د روژی کپ په نوم د فوتسال سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې یاد سیالي 13 ورځ ناوخت د 4 لوبډلو ترمنځ وشوي. د دې ریاست په وینا د دغه سیالي لومړی لوبه د خراسان لوبډلو د پیمان محمود راقي ترمنځ تر سره شو چې خراسان ټیم 0-0 مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه او بریا یې خپل کړه. په دویم لوبه کې د امید فردا او نوابت ځوانانو ټیمونه بل سره سیالي وکړه چې لوبه وو په 15 د امید فردا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د یاد سیالي مخددغه ولایت د منتخب لوبډلې لپاره د غوړ لوبغاړو غوړ کول خودل شوې دي. او د کرکټ نړیواله شورا 13 ورځ د اپریل په 6 نیټه د یو ورځنیو سیالیو د لوبغاړو تازه درجه بندي اعلان کړه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو لمخي د اعلان شوی درجه بندي لمخي د توپهونکو په برخه کې بابر اعظم لمړی، ویرات کولی دوم او پاکستانی امام الحق لسم مقام څخه وګامه مخته تللی او درې مقام ترلاسه کړی. د توپ اچونکو په درجه بندي کې راشد خان به خپل نهم مقام لاسه ورکړی او لسم مقام ته کته شوی، او له دې سره ترینټ بول لمړی، کریس ووکس دویم او جوش درې مقام لري. په آل راونډرانو کې بیا شکیب الحسن لمړی، محمد نبی دویم او کریس ووکس په درې مقام کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته منځنوري اس نوري هرکلای کوم. په ننګرهار او کندهار کې د صنعتکارانو او سوداګرو د فعالیتونو او د کاروبار په وړاندې د پرتو ستونزو په باب راپورونه لرو. ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خبرو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو کال په موده کې له دې ولایت څخه بهر ته د 308 میلیون ډالرو په ارزښت 1,300 ټنه وچه او تازه میوه او نباتات صادر شوي دي. د دې ولایت سوداګر بیا په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت دی ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بسبندي د سوداګرۍ په برخه کې هغه ستونزې یادوي چې لا هم نه دي هوارې شوي. نور په دې راپورټ کې
د کندهار په دې مارکیټونو کې وچه میوه بهر ته د لیشت په موخه بستبند کیږي. د چاري 15,000 کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړې. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان وایي په 1400 کال کې له دغه ولایت څخه 1,300 ټنه بیلابیل توکي په هر ته صادر سوي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا وایي په دغه صادر سو توکو کې چې معدنیات، وچ او تازه میوه، تخمونه او همدارنګ طبي بوټي شامل دي، شاوخوا 300 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري.
مجموعي صادرات چې دي هغه 1,300,000 ټنه دي، چې په دې کې 15,603 ټنه معدنیات دي په اصطلاح، او باقي منده 1,200,350 وچه میوه او تازه میوه، طبي نباتات، طبي نباتات، تخمونه دا صادر شوي دي چې ډېره حصه یې هندوستان ته تللې. د دې مجموعي قیمت 308,022,490 امریکایي ډالر کېږي.
په بانکي سیستمونو کې محدودیتونه پر وخت د ویزو نه ورکړاو په معیاري توګه د سوداګریزو توکو نه بستبندي د سوداګرۍ په برخه کې اغستون زیدي چې لا هم نه دی حل شوی. د کندهار دوه تنه سوداګر قاری ګل محمد او اسمت الله ازادي راډیو ته وویل چې دا غستون ځای پر سوداګری منفی اغیز کړی او د صادرات په برخه کې ستونزې پیښې کړې.
چې موږ به موږ نه بنسپله نو موږ ته پیسې پر وخت نه راولې چې دغه یا موږ درې مدرسې کې پر درې مدرسې موږ ته پیسې څه په تکلیف وي، او زموږ تجارانو هندستان ته تګ ورا تګ دا وی چې موږ باندې دا نشي کولای. بیا موږ سره نړیوال غواړي چې تاسو په میګیشن لابراتوار میوه باید تاسو جوړ کړئ، ستاندر باندې پر معیار باندې هغه موږ اماراتین دا صلاحیت وس نه لري، او موږ تجارانو نشو کولای چې په سر دا کار موږ وکړو.
زموږ یو غټ مشکل دا و چې بانکونه بند شول، بانکي سیستم چې د مینځو لاړې او دروسه موږ ته په خبر یو چې مثال د بانک سیستم نشته په افغانستان کې، یعنی هغه ټیټین چې یا کمپلیمنټونه پیسې چې هغه لید نه را لېږلې سینیا سوالې سي د یو واد څخه.
یو شمیر نور سوداګر بیا د دې ولایت صادرات په برخه کې تر ټولو مهمه لار د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه بولي چې ډیر کله د افغان صادرات پر مخ تلل کیږي. یو بل سوداګر خلیل احمد وایي وسنۍ حکومت په یاد برخه کې ستونزې دایمي هواري کړې ترڅو د میوه د حاصلاتو په برخه کې لستونزو سره مخ نسی.
اومده مشکل مداري چې هر وخت لارې بنځي، دلارې مشکل دی، داسې مشکل دی چې موږ میوه سره په سره د خطر سره مخامخ کی. اوس ډیر وخت موږ مالونه رانیولې، خریداري مو کړې، پروسس مو کړې، هغه د لارې د بندېدو په خطر باندې په میاشتو میاشتو یا په هفتو هفتو موږ سره پراتی چې دلارې مشکل یو ډیر عمده مشکل دی. د ټولو تجارانو لپاره غټه ستونزه ده. کوم مملکتونه چې موږ سره په سرحداتو باندې پراتی دي، دولت باید هغه سره ښه اړیکې وپالي ترڅو تجارانو ته ستونزې جوړې نه شي.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کې اوسنۍ حکومت د سوداګرۍ او صادراتو په برخه کې ستونزې حل کړي، د صادراتو کچه به تر دې نور هم لوړ شي.
په ننګرهار کې بیا صنعتکاران له حکومت د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې غوښتنه کوي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې تر ډېره بازار بهرنیو توکو نیولې چې د چارې د دوی پر تولیداتو منفي اغیز کړی دی. نور حاله په دې راپور کې
سره لدی چې د ورځنی استعمال اکثره توکي په ننګرهار کې تولیدیږي،
خو بیا هم خلق پر وطنی تولیداتو د بهرنیو هغو استعمال ته لیواله دي. په ننګرهار کې د وړو کارخانو استازي له مسؤلینو غواړي چې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او له عامو خلکو غواړي چې پر بهرنیو تولیداتو خپلو هغو ته لومړیتوب ورکړي. د نور احمد په نوم یو صنعتکار چې د رخت یا کپړو جوړولو وړه کارخونه لري له خلکو غواړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خپل وطني تولیدات وکاروي.
په ننګرهار کې د یو نساجي فابریکه لرو. وطن په همدغه شکل باندې جوړیږي تر څو وطني تولید دلته خلک واخلي او دې ته اهمیت ورکړي.
د محمد یونس په نوم یو بل تن چې د ویښتو مینځلو د شامپو جوړولو کارخونه لري له مسؤلینو غواړي چې وطني تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
غواړو چې دغه خپل وطني تولیدات مخکې ویزو. زموږ کوالټي د خارجي شامپوګانو نه ډیر بخې دغې نه بالای او موږ د حکومت نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي چې موږ ته دغه د افغاني تولیداتو لپاره بازار برابر.
یوازې وطني تولیداتو ته بازار موندنه نه ده چې صنعتکار ترې شکایت کوي، بلکې د کافي برېښنا نشواله هم د دوی لسترو ستونزو څخه یوه ده. په ننګرهار کې د صنایعو او معدن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ له وزارت سره یې د صنعتکارو ستونزې شریکې کړي او هغوی د هوارولو ژمنې کړي دي.
کرت فابریکاداران په ښار کې شتون لري، دلته رهایشي کورونه دي. نو موږ غواړو چې دغه فابریکادارانو دپاره هم د دې زمینه برابرې شي. وزارت تجارت سره خبره کړې چې دپاره هم د ځمکې او د برق اسانتیا ورته برابرې کړو.
په تیرو شلو کلونو کې په ننګرهار کې دوه صنعتي ښارګوټي پرانستل شوي ول چې یو یې د شیخ مصری په نوم او بل هغه یې د ایسار شاهي په نوم و، چې په شیخ مصری صنعتي پارک کې یو شمېر لویو او وړو کارخانو فعالیت پیل کړی. خو په حصار شاهي صنعتي پارک کې یوازې زیربنایي کارونه ترسره شوي ول، خو د برېښنا د نشوالي له امله پکې تر اوسه کومه کارخانه نه ده پرانستل شوې او اکثره کارخانې د جلال آباد ښار په دننه په فعالیت بوختې دي. د ننګرهار د صنایعو او معدن خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال په ننګرهار کې تر 300 پورې لوی او وړې کارخانې په فعالیت بوختې دي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 30، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرېخې دي.
زه د هلمند ولایت مرکز لسترګات څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. نیکه د مبارک روزه میاشتم د شه مجاهدینو د تاسو څنګه چې د بچی اته میاشتې پر پرکې دوی په دوه اتو میاشتو کې تاسو ته شل بستیا $2.2 میلیونه ډالر راغلي. نور ګمرکات و یا نور عایدات کوم نه کړی چې ترلاسه کړی مو دي. ولې موږ د خپلې طبقې مایبینو ماشینه پر درې مایا پر څلورم موټه وزرم کار دروځه د الله په خاطر دا لا پروی باندې کبه دې کوم مسلمانان یو ستزان ته بوریان و د دې خار یو غرض ته به چې حق حقوق پر وخت وروره کوي په دې پر ورځ کې
تنه هر ورځ په هر وساره نه د می ست څخه پرې دم زرغون خبرې کوم چې راشي دا لا ته ګوري د ترشن ورکې نن راشي صبر شي چې ګو ته چری دي چې ګو ته جاري طالبان رتی خپل خلک نه باتي انجینر خپل خلک نه باتي دې چې هغه مون چې مخری روجا دا صبر شي بل صبر به خلک کوي نه لري طالبان مشران نه مده خواسته چې دې غام دی وخري بالکل داسې به نظمیره وره چې خپل یانه نباتي انجینر خپل نباتي طالبان خپل نباتي هم خلک واتی وي خدای دې لپاره رسول دې لپاره دې غام خوري باندې نه.
ازادي راډیو ته سلامونه کوم د هلمند څخه. په دې خوښمه سره خبر ترلاسه کړی چې د دبچو دیو مو څه سوال شو زره کوروتم کومه کور کړی دي کومه تاسو په نه دی هلمند په ولایت کې یو سلواتیا مامورینو ملازمین دی یو سلواتیا مو چې ټول دی یو سلواتیا خو دی یو څه نه دی ور کړی نو زه نه پوهیږم چې په څه هغه سرویس سره په میډیا کې دغه غږ تر واغ وای او چې کومه کړې دي دغه فاریات والا سره وتی چې غز ماش ناختم پکې کې دي چې د انبار څخه نه درودي دا غو سره دې کومه کوي نو انبار انبار پران یو کاری چې خدای ورسم کړه.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته وایي د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شميره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234.
زنوري اس نوري له تاسو اجازه وړم خو زماله نورو همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ ویلي له یونان او ترکیه ته شړل شوی افغان پناه غوښتونکو په لار کې لوټه وال شوی او ډیر کم خوړ ورکل شوی. دا خبره یاد سازمان نن په راپور کې کړي. د بشري حقوقو څار سازمان لښپګشتو هغه افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړي چې د 2021 کال د سپتمبر او د 2022 کال تر فبروري پورې د یوناني ځواکونو لخوا برته ترکیه ته شړل شوی. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې لغالې وبدونکو او وړې وبدونکو سره د غوې د کاروبار په مخته وړلو کې شاوخوا یو لکه $15,000 ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د ټویټر د بیان لمخې په دغه مرستو سره به 2300 غالي او وړې وبدونکو له نقدي پیسو او مرستو مستفید شي. د طالبانو حکومت وی د کابل د هوایی ډګر د امنیت ساتنې لپاره هیڅ بهرنی ځواک ته اړتیا نه لري. طالب چارواکي دا خبرې ورسره له هغه کوي چې تیر ورځ د زینو رسنیو لخوا یو ویډیو خبراو پر بنسټ ادعا وشو چې په کابل هوایی ډګر کې یو شمیر قطري ځواکونه میشت شوي دي. او د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي پر روسیې پرونی لګول شوی بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. امریکا او بریتانیا پروند اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورګان هم شامل دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي ویلي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف میرمن او لور هم د بندیزونو په لیست کې دي.
مخکخه خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې خبريږي. زمال علي بشیرم تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسترابلونو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د افغانستان د روغتیاي سکتور د وضعیت او په دې برخه کې د کارکونکو سره د ستونزو او لاسترابلونو په اړه په دې خبرونه کې نن خبرې کوو. اغلی شهلانی ازین سای ولادی ډاکټر او اغلی لیلا افغان چې د قابلیت په توګه کار کوي نن په دې خبرونه کې را سره ملمنی دي. ډاکټر صاحب شهلانی ازی او اغلی لیلا افغان تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لمړی پښتنه به ډاکټر صاحب نیازی تاسو څخه وکم. تاسو په افغانستان کې د څومره مودې لپاره د نسایي ولادي ډاکټر په توګه کار کړی دی که د خپل تجربه په اړه ول زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ؟
لومړی تاسو ته او ټول ترنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه. زه تقریبا د تیار لس کال کېږي چې د نسایي ولادي په بخش کې زه کار کوم. او په دې وخت کې
بله مهرباني وکړئ.
تاسو میرا بلې پوښتنه
ډاکټر صاحب نیازی که تاسو په دغه اړه باندې یو څه وایست چې د خپل کار پر په جریان کې تاسو څه ډول فکر کوئ چې کومې هغه لاسته راوړنې دي چې تاسو یې د یادولو وړ ګڼئ؟
لاسته راوړنې کار خو همیشه کاری رقم مریضانو سره سره کار لرو، مګر زیاتره سي غي ماته ډېر خوشحالي شي. موږ ته په اطراف نه اطراف ډېر وخی مریضان راځي، ډېر په بد حالت مریضان راځي. اول خو په خاص جنگ او په جنگ حالت کې ډېر ردنه ماران زور دی نه زه غمیدلم که امنیتی وضعیت خې مو په هر کونج افغانستان کې کار وکړو او ماین په دې حالت رینی سي. کله سبا یو مور زیاتره دې فجیک فشار لامل پریکلامسیا یکلامسیا لامل بس شفخانه تراتلی او ډیر وځي یعنی بيخي بنومید کننده ورته ټول د باوجود دې سمنګه وسایل نه لرو منګه امکانات ډیر کم نه چیز دي مګر من بخپل کوشش کوم ته ټول ټیم ورک پمرته کو هغه څه به کله بهتر کیدل دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ هر څه فصل ترلم دی مریض ته وزټ پم کو یدی به دا مشومه خاطر لوتری دي دا به ما ته ډیر خوشحالي جوړ
مننه ډاکټر صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم اغلی لیلا افغان تاسو ته هم هر کله وایم ک په لومړی سر کې تاسو خپل تجربه په اړه زموږ د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ مهرباني
سلامونه نه کیسه سلام لومړی تاسو ته او بیا قدرمنه خور ملمنه ته همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته هله کوم چې روغ جوړ وایسته دا چې زما د قابل دي د دندې لږ وخت کې تقریبا څلور کلنه تجربه لرم او ما په دولتي شفخانو کې هیڅ کار نه دی کړی او په شخصي شفخانو کې می کار کړی دی خو زه چې خوشاله په دې چې زه د خپل مریضانو سره د ډېر د حوصلې او نرمۍ او د ښه سلوک څخه استفاده کوم په همدې طریقه مې هم مریضان شته او بل د مریضانو سره د ښه خلقت نه کار اخلم نو تجربه مې دا ده چې د هغه مریضان چې زه یې کولی شم چې یا ولادت ورکم هغه له ځان سره ساتم هغه مریضان که یا ستونزې یا مشکلات لري هغه بیا داسې یو ښه شفخانې ته یا دولتي شفخانې ته چې په هغې کې یا سی ایس کېږي سیزارین دا پکې کېږي بیا هغې ته انتقالوم پیسې ورکوم بیا هغې ته ځي نو خوشحاله یم چې الحمدلله زه هم په دې برخه کې دولت لپاره خدمت کوم
مننه لیلا افغان صاحب زبیر ته تاسو تر اعظم ډاکټر صاحب تاسو د لیلا افغان خبري واوریدلې دوی ویل چې دوی په شخصي روغتونونو کې کار کړی دي تاسو په نظر د دولتي روغتونو او د شخصي روغتونونو ترمنځ هغه عمده فرق څه شی دی
تاسو د سه په کڅوګ صادق اوسي سم خدماتو کې هغه په شخصي او دولتي نواړي دوار کې خدمت کوي زی مګر بیا سلسله مغر مسائل دي مثلا کې د بوکو تکو د شخصي اکثرا شخصي ډاکټر نه ټول نه خېما زیاتره امکانات نه لري ډیر نه چیز امکانات لري ډیر کم تجربه هغه په کې کاریږي مګر بعضي د شخصي ډاکټر نه ستاسو سی بيخي سوګور کې دولتي ډاکټر ډیر ایکسپرت کارکونکي لري ډیر ښه امکانات لري یعنی د شخصي او د دولتي ترمنځ د خاص فرق نشته د مقصد دا چې صادقه اوسي که شخصي که دولتي صداقت پکې ډیر رول لري
او تاسو په نظر باندې آیا دولتي روغتونونه تر شخصي په پرتله باندې ډیر مجهز دي
مجهز شخصي روغتون متسد سي دولتي روغتون خپل مشكله ډير لري امکانات نه لري مګر یو خبر ده سي په دولتي روغتونو کې د سټپس ته یعنی ککله یو مریض حقيقي یعنی سټپ یا مثلا خپل ډاکټر ریزیدنس ته ورپسې متخصص ته ورپسې ترنر د شفت او دغه دا امکانات لري نو له وسایلو نظر فکر کوم سي دولتي روغتون هم ډير عاجز وسایل نه لري مونږ
اغلی افغان تاسو کپ دی اړه باندې څو خبرې وکړي چې تاسو په ژوند کې هغه کومي کیسې دي چې تاسو غواړي یادونه وکړي چې په یو ډیر خطرناک حالت کې د یوې شدي ژوند ژغورل سوي وي
په دې کې کو د موضوع باندې ماته زیات راغلي دي کومره یو داسې موضوع درته زه تشریح کوم چې په دې لږ وخت یو وخت ما وظیفه کوله یو میرمن و چې هغه پر ماشوم مریض و نو یو بل ډاکټر ته تللی و هغه ورته اوکسیل درې دانې سیروم کې چولې وي نو دردونه زیات او اټراساون ورته غلط کړو ځکه د ماشوم پر سر باندې یو دانه